د دې سبب شوی چې په ملکی اپوزیشن له هغه د استعفا غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په خبره د دې سربیره د پاس پر کردار هم پوښتنې کېږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خولې لیکي چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د ورځپاڼې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ دې له واکه نه لري کوي. خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. داسې ښکاري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنا او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګه دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پرېکړه نه وي شوې. د لاریون تر پیلېدو کېدو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټې جوړه کړچ د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې و، ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي تېرېدلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیو ګوره کابل سم برق راځي د دې لاله څخه خاصه تاوزن چې دا برق د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول شاري په خاص سی وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی زبېت په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی که ته څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 35 څخه تر 50 بلیون ډالر پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي دا تیریږي.
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کول چې تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عملا پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوی یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون چارو پوه اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي، د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
مظاهره کوله دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه به ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې دي حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي، باید هغه واورېدل شي. او که چېرې هغه سمي وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیايي لحاظ باندې د خلکو او د ولس په ګټه وي، باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوق له لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي بس بل دې حق نه وایي څنګه استفاده کوي د خلکو له احساساتو، څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لاریونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحقه یو عمل دی. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وایي برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسور ته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی، یعنی د دې ادا دا ده. مگر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مگر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاین تخنه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی. چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دا نه غنی چې ګواکې د کابل مظاهرې د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وایي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولنه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي چې ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي حق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشوه ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کې. یعنې دغه یو پریکټیس باندې بدل سي. سبب ډیر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي، په عمومي ډول که مظاهرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
افغانستان
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي، د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي، ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، ترڅو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې. دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي، سیاسي شعور زیات